غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتی لارو بندیدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډیر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډیره زیاته مننه له دعوت نه. مو نه افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هېوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هېوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته، هغه هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هېواد دی، اوبو ته لاره نه لري، او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو، د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو، دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زمونږ تجارت چې د پاکستان سره دی هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنې د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شي پېښور ته رسېږي په یو ورځ کې، خرابېږي نه، او مصارف یې ډېر کم دي، دغه ځای نه هم همدغه شي. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي، افغان سوداګرو ته بې حده زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې، هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي. زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغې متاسفانه چې ټولې صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنې ټولې متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي، او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نه شته دی، او دومره دی خو دا باید صادر شي. ولې متاسفانه چې لارې بندې دي، او دلته دا خو یا خوسا شو یا په ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه کې ویلی شو چې افغانستان ډېر متاثره دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزای صاحب غاوري فکر کوم چې موږ تاسو غاورو. امیرزای صاحب، زما سوال مو کاوري دلی. ها، سوال مو واوري ده، مهرباني وکي. امیرزای صاحب، تاسو غاګ مو کاورو که تاسو خبرې وکي؟ ها، فکر کوم چې امیرزای صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ولې همدا سوال بیرته له تاسو ته راځم. غازی خیل صاحب، که همدا سوال تاسو ځواب کوي، پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه د هغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره هماغومره مهم وي لکه د پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي؟
هغوی خود سی توکي له افغانستان نه نه واردوي چې هغه دې د اقتصاد باندې ډېر تاثیر ولري. بالخصوص که تاسو د افغانستان او د پاکستان تجارت وګورئ، زمونږ دې تجارت چې دی هغه د خیبر پښتونخوا سره دی، او د کابل او د خیبر پښتونخوا دی. بل دوی د مرکزي آسیا نه چې څه به راوړل که نه، خو ډېر کم شیان و، پنبه وه یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال هغه واردول دوی هغه ته مرکزي آسیا ته. نو داسې کوم خاص شی نشته، یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد په زیان ورسېږي یا د دوی پرې ډېر هغه شي. خو دغه تازه میوه وه، سبزي وه، دغه شیان و. دا سبزي به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړې خونې لرلې، هلته به یې ساتله، او بېرته به چې بېرته وه خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه، یعنې نه دغه کوي چې سړی پرې دغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي. ولې د خیبر پښتونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی؟ ولې دومره نه دی چې څومره زموږ ورسره خراب شوی دی، څومره چې موږ متضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته، یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړي دي؟
ډیر مننه لمړی کې تکل سیب تاسو ته او ستاسو ملما ته او تر څنګ میرزی صاحب ته نه شن ټول اوریدونکو ته سلامونه، مینا او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ له بیلابیلو ځوانانو سره لیدنې کتنې لرو او د اړوند د چې اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دیدن د نشتون یو د لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کرلو یا د میوو کرلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نوی رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوی دا ګڼ ځانونه یا باغوانانو ته واغ ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و د سبزی په برخه کې یا د میوو په برخه کې هغه ته وخت لري، ځکه د دوی یا کوم شیان چې و چې پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه په موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هیوادونو ته به هم تلل، خو اوس هغه هم نشته. نو په ډیره لوړه کچا دوی ته د زیان رسیدلی دی. که یو د مثال په توګه ووایم، مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللې د سوم بندر چې په کوس کې دی یا د غلام خان بندر له لارې، خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډیروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول هغې څخه به یې پیسې ګټلې، د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلي برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورت او د ترڅنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې، مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي، چې دا ډېر ظلم دی، ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي، نو تب ځوانانو ته به اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسیږي، ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد ده او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې څخه او سبزیجاتو څخه پوره کوي، نو تب کورنۍ ته یې ډېر زیان اړولی دی. او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي، ښایي زیان یې لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته دا اوس سمدستي چې لارې بندې شوې دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې یادوري وکولی یو شمېر داسې شیان و، لکه اوړه یا غوړي یا داسې نور. فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي، په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی، بیې نه دي ورسره لوړې شوې. او بله دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لورې شل دوکانونه د همدې له سببه وتړل شول، چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. تر اوسه داسې خاص اغېز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعا په نرخونو به اغېز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یادوري وکوله چې احتکار سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي، ډېر شیان موږ له هغه واردوو. نو فلحال د میوو او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو کنټرول لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په غوږ کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمیدو دي، خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي، یوازې د دې میوو او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې د ازادۍ رادیو کې په دې موضوع باندې تبصره کړی دی. یو اوریدونکو الهام ګربز لیکلی چې الحمدلله په افغانستان کې بخي هر شی ارزانه دی او موږ ارتیا نه لرو. بل اوریدونکو نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلی چې د تیلو، غازو او اولیا خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځانه خبرې کوي، د هغه ته په جواب کې لیکلی دی. نورو اوریدونکو هم ځینې تبصره کړی دی. یو اوریدونکو لیکلی چې مفضل الکوزای دی لیکي چې هر څه ارزانه شوي دي. افغان صاحب بل اوریدونکو د هغه لیکلی دی چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپیو باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلی زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کړي پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکی داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو خو اوس ورځو یو اوریدونکی راخلو چې ګورو دوی څه وایي، له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو حدا تعلم د هلمند ولایت څخه.
سلامونه تل صاحب، خبرونه ته راغلاست، زمونږ دایمي همکار یاست، تاسو مننه کو. مهرباني وکړئ تبصره لری سوال لری له کارپوهانو نه.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمنو ته وایم تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړلې. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې مرده تاثیرات دلدلې چې مثلا ډیر شام پورته شوي نرخونه لوړ شوي، خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویلي دي دغه مش کوم بچ پاکستان ته روان و چې نرخونه برابر و، دغه نرخونه را لویدلې دي. او پاتې سو لکه میلمنو چې اشاره ورته وکړل، تکل صاحب محترم دغه میوې لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر ښکته شوي دي، یعنی په خوا دلته ډیر قیمت او مثلا یو من دغه به د ازمیر په منډه کې انار پاتیا غواني په سل افغاني باندې یعنی د کندهاري من د خدیوس په دی شغانی په تلوی شغانی باندې ارزانه سی ودی. خو تکل صاحب محترم دغه د لارې بندي دنګ چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي. زکل ته خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال درته وامه. کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې د سیبانو وخت بسو، یا به مثلا رومیان د دې درې دی لوي، یا به انګور، یا به دغه کیلا وي دا شان. هلته چې په محترم دغه سول تکل صاحب محترم دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره دا شپه افریقي جوړ کړی چې مثلا کلاوی به خرابېدل دی. بلته نور شان ځنه جوړول مثلا جسان بزنه جوړول، داغه څه کړو سیبان خرابېدل، داغه څه بجسان جوړول، کبرومیان خرابېدل، تکل صاحب داغه څه بیروب جوړوي. نو خدمت افغانستان خواته تکل صاحب محترم مردا سپاتریکین لرو کزمر تجارانو ولا چې داغه کارخونه جوړی کې دا چې پاپریکی جوړی کې چې مثلا انګور خرابې چې انار خرابې دي بوتلانه دا شان ځنه جوړی کې زه خدا پاک ته موینم چې دون ځان به داسمر سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډیر زیات مننه. پښتنه لری
قربان سم بس پښتنه می داغه چې داز موږ تجاران ورونه مثلا پیسې نه لري. د ملمنو سره دا پښتنه ده چې داز موږ د تجارانو پیسې کمې دي، کوم مثلا داسې امکانات نشته چې داسې لکه په پاکستان چې داسې خونه جوړې شوی مثلا سړی خونه دغه چې تازه میوه په شاتل کې دي. داز موږ تجاران پیسې نه لري، کوم مثلا داغه چې دغه نه لري. تکل سم سره داسې امکانات کم دي، یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دي، ولی داسې پرې کنه کوي لکه مثلا پاکستان کې چې دا اکثر تجارانو دا شان جوړ کړی دي.
ډیر زیات مننه تل صاحب تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته ځواب لری. پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خونی لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې، ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ فکر کوم چې غازی خیل صاحب سره زموږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه ورځ ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخکنه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکو د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکلیف واقعا د اوریدونکو خې موضوع ته اشاره وکړلم. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکول لکه زموږ تجاران د لپاره سړې خونی او یادا سیخ چلون درلودای چې دوی کولای شوای تازه میوه او د ترڅنګ سبزیجات په غی کې وساتي. کله چې لات کلاسیک بیرته بیا صادرات په پاکستان ته وي که نور هیوادونو ته وي تر سره کړي. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغه سیخونی نه جوړېږي، د دوی یو دلیل دا وي چې دلته موږ برېښنا ته لاسرسی نه لرو. هغه ډېره برېښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونې دغه سبزیجاتو ته او یا نورو شیانو ته جوړوو نو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو ښه یا هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو کړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته د زمینه سازینه ده شوې چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د دای په برخه کې ستونزه ده، ځکه تر داسې ځایونه دي چې هغې ته برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا دورې وکمه یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعالې شي او یاد دا ډول یخچلونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بل دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هیوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچالونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخت په دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشول چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونې لري، د دوی تجارانو جوړې کړي دي. کله چې له افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته واردېږي، نو له تجارانو مو هیله را ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي تر څو هم د باغوانانو هغه خواري هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خواري هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي. که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي، یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پنګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې د سړی خونی جوړی کړي او تیار غلام خان بندرم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بل سیمه کې جوړیدای شي داسې یو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندې وي او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي. په خوست کې کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولې نه؟ نه پوهېږم. دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادوري مې وکړه، خو کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله د غلام خان د ترانزیت موضوع تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که تورخم یادوري کول هغه ترانزیت لاره ده، خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي، بار بار ویل کېږي د بیلابیلو حکومتونو یا دولتونو له لورې چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی، ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی، خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې وو هغه یوازې تر مرکزه محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي، ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی، تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کاري یوه میاشتې کار روان وي، بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه کوي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي دوی کولی شي هغه میوه سبزیجات یا میوې هماغه سړو خونو ته انتقال کړي. یوه عمده لامل یې ښایي دا وي چې تجاران زړه نښه کوي چې دغه لاره ترانزیت نه ده او معلومات یې نه کېږي چې کله به مالونه له دې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي.
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست لالارې به همدغه د افغانستان میوې مخصن د منی په فصل کې میرانشاه ته تلې یا به د غلام خان بندر یا نور هلته خو لارې ډېرې دي دا به تلې میرانشاه او نورو سیمو ته. هغه سنتي دودیزې لارې اوس بندې دي؟
او پخوا سنتي او د دې لارې چې پخوا وی هغه اوس ځکه بند دي چې دلته په خوست کې وزینۍ سیمه چې هلته غزان تار نشته هغه د زمیدان سیمه ده خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوی دی چې دلته غزان سیم غزول شوی دی. یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي. پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کول او د پاکستان سره به تجارت کوو. خو اوس غزان تار غځېدلی ده داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیک درا لیک وشي.
کور مو ودان ګران صاحب غازی خیل صاحب بیا هم راسره شته په اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب تاسو زما مخکنی پوښتنه فکر کوم ونه ورېده په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اوریدونکي دلته پوښتنه وکړه ښایي هغه برخه تاسو اوریدلی وي چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پنګونه کوي سړی خونی جوړوي او مرکزونه جوړوي د محصولاتو د ساتنې لپاره ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر د کار نه کوي یا نشي کولای؟ علت څه ده ستاسو په نظر؟
خبره د ست چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی. دا خود مقایسه ورنه ده. الته خصوبات امنیت ته او داوی اقتصاد او زمنګ اقتصاد ډیر فرق لري او بل دلته هم ډیر کار شوی دی. خو مونږ خو ډیر اپیکا په خوا په یو ایس ای ډی باندې وا هغه یو څه جوړی کړی دی خو هغه اکتفا نه کوي. هغه دومره نه دی شخصي مې یو څه جوړی شوی دی خو دومره نه دی جوړی شوی او یا شوی دی د سوداګرو نه یا کم کسان چې میوال ته ساتي دغونه پیسې ډیر زیات اخلي هغه دوی نه دی چې دا غو وسورتن کیږي یار کس دومره دغه نه لري وسنه لري. نو هلته خو چې دی پاکستان کې هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپل سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي زمونږ خو ډیر دغه نشته دی او دا تازه میوې دي او دا سبزیانې دي او ما ویلې پخوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډیر اعتکام ده هغه په پاکستان باندې ده. نو زمونږ دغه هغه میوه چې دا ډیره دلته زی ده پاکستان.
غازی خیل صاحب موږ ستاسو خبرې نه اورو. تقریبا فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزوری دی. کوملګ موقعیت ته تغیر ورکړي کیدای شي چې یو څه کیفیت ښه شي د انټرنیټ. غازی خیل صاحب غاګوري فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زموږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب غاګوري مهرباني وکړئ غږ مو خن راځي. غږ مو راځي غازی خیل صاحب موږ ستاسو خبرې تقریبا ناورو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دی. اوبل اوریدونکو غاګ راغلی دی ازادي رادیو د اوټومات سبتون کی ماشين ته خپل غاګ راستولای. دوی هم اورو چې ګورو دوی څوي.
سلامونه نیکلی احترامات مومنه جانم د کندهار ولایت راسام له پولیس دغه لا چې بنو سيد دغه د تاریخ مبارک معلومات سره شریکول خلط ډیر سخت واندی د هغه په شان له خاص د مشکل سالي کې خاص دا غنډه راغلي چې دا خاص را اوړي ما به چون کوم وروړوالي دوس خونه دي دلته د یو خاص په شان کې چې دوري اوړي ورور انار ولاړ دي خرابې ضرورت د خلک ستون سره مخ دي چې څوک نه رانیس نه څوک واړي خپل بازارو ته چې خپل مصرف نه جوړي خوش به ټول خاصدا بل ورزو د چې دا لارې لس او خلک خپل خاصه کاروبار وکړي مننه کورودان.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نظر څرګندو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زموږ پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړي دي کمنټونه ځینې دلته کوشش کوو چې راوای خلود ځینې چشته. یو اوریدونکو ای بی ال اف زد دی د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوری هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې باندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ لرو هغه پاکستان ته د وسلام. رضوان الله از هر لیکی شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلی چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسد الله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکو ابو حنزله لیکلی په کومو خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چلی کې د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی دی چې هغه مونږ نشو لوستلای. نو درنو اوریدونکو بخې چې ستاسو د متن د لوستو ور نه دی. بل اوریدونکو پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دي چې نومان صاحبزاده لیکلی چې نومان یم له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده ورسره په څنګ کې د نرخونو او بیو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازه یې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بې وزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بیې به حد زیاتې شوي چې د ولس له توان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل. دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نه کیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نه کیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ وو او هیڅ چاته نشوای ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده. په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خو همدا خبره ده چې بس کې اخلي وای خلک کې ناخلي لا شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عامه اصطلاح کې تشریح کو. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او که د طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغې کې داسې نه وي چې ته حکومت مسؤلیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړو شو تیل شو ګاز شو غوړي شو په دغه کې حکومت خپل سرمایه گذاری کوي، تشبث کوي، مداخله کوي، رقابت کوي آزاد بازار کې، او تیر کې فرزن هغه به راټیټیږي. ولی په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو، په هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو ارزو تقاضا ده چې څومره ورته ارزو زیاتیږي هغومره به ټیټیږي. نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی، خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي، ناحیې کنټرولوي، ښاروالۍ کنټرولوي، خو دا ډېر امکان نه لري که نه. دوی باید یو شی وکړي. اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېر وخت کې به مونږ ډېر اتکا په پاکستان وه، د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل، لوبیا دا شیان، اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي که نه. یوازې مونږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی د تازه میوې، وچې میوې، دغو شیانو لپاره چې دا اوس دلته موسم را رسېدلی دی. فرضاً انار دي، دا پیاز دي، رومیان دي، دا شیان رسېدلي دي، وخت دی، هلته لارې بندې دي. نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي، بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات. نو دغه هغه مشکل دی. نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خو دا شی کنټرولېږي، په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي، له پخوا په پرتله باندې ښه والی پکې راغلی دی. خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې، تیلو کې، بورې کې، وړو کې، دې شیانو کې، نو بیا بیخي دا کنټرولېږي او ډېر به کنټرول شي. خو تر اوسه پورې داسې حکومت هماغسې دغه نه دی که نه، چې خپل د تیلو پمپونه هر ځای کې، په لویو لارو کې، په نورو ځای کې، یا وړو کې داسې مغازي ولري، یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي، غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي، نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي او د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب، وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخواني دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې و، ځینې نور شیان هم و چې هغه د دولت په انحصار کې و. تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسنی واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته دې ته به د خبرونې په دوام کې وروسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه روغ شګی مننه تم. سلامونه وایم تکل صاحب محترمه، محمد ابي احمدي ام البت بغلان تاسو ته تماس کې محترمه.
احمدي صاحب خرغله خبرونه ته مهرباني وکي، څومره وړي خبرونه ته
روغ شګی تکل صاحب وګوره، دغه ترانزیت لار ده پاکستان افغانستان، نو مننه شي خبرې وکړي تکل صاحب. نو دا ټول نړۍ سره تقریبا سګاونی ملکونه سلری، یعنی د شوای دلی زونه تقریبا هغه سیستم د منظم، یعنی د کوم مشکل راځي مثلا د نږدې مملکتونو لکه د موټا د ګاونډیان، نو بیا هغه تجارت د شازادي، یعنی تقریبا په هر کیسه تجارت خپل کار کوي، نو سیاست خپل کار کوي. نو په دغه کې شو ګورو د شمنګه زیاتره وخت کې ډیر به میری تکل چې محترمه پښه غواړو، یعنی پاکستان ډیر پرانی کوي، یعنی تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي، مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولار باندې دی دا ولار باندې د ډېر نامشتو کار تقریبا د څه په هر کیسه یو څنډه پیدا کیږي، یعنی دا جامال وګړي خرابي، یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لمده شانه تقریبا دا میوي مثلا دا حضور خرابيږي، نو هغه مترونو زیاتره وګړي ګاډي شي دغه هم د ښچالونن لري، نو په ټوله کې ګور خو مقصد بار کړی وړي خاطر دغه خدي خرابي، نو په دغه خپل باید دی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمندي توپ غاړي او پزا غاړي، یعنی موږ تاسو سره نو به دې اقرب دی دا هغه آزاد وساتي، دا آزاد تاسو ویل نه ویل چې آزاد بازار، یعنی بازار رښتیا هم باید تجارت هم آزاد وي. نو دې اقرب چې ګورې دا وخت سوني دی، یعنی تقریبا تجاران ته ډیر غټ تاوان وخت ټول عمر وخت، یعنی تقریبا موږ سره شل تل ګور د ما پی دی د غیر تاوان او غیر لار باندې، نو دا اقرب باندې یو خاص نظر ولري لکه مخکې شوې دي. نو حکومت هم کوشش کوي ورته چې ورور باید موږ سره زار په ذاته چې ولري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو، یعنی دا چې هر وخت دا چې خبره دی شي کوي موږ قصې باید نه، نو باید چې یو کار وشي دوی ته ګټي موږ ته ګټي تجارت هم تاواني چې دوی تجارت هم تاواني، نو تر هغه باندې باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینی باید ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پېږدو نور به سم کار کوو. نو په دا غو باید نه یو هغه وخت چې احمد اقل صاحب مختار زما په نظر
مننه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستانی لوري سره شوی دی په دې برخه کې په وار وار خبرې شوی، تضمینونه ترې اخیستل شوی، مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هرڅ بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه. احمدی صاحب له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه
او خامه خای سوال لرم ته کله چې د مانو دغه شې ده چې موږ به تر کله پورې د دې سره دغه شې لوبې کوو، یعنی ما مقصد دغه شې نه مونږ چې موږ کومه ګرځنه وکړو چې موږ اسانتای راشي، یعنی تقریبا اسانای کې راشي چې موږ تجارت کې، یعنی دوی تجارت کې اسانای راشي نو دا خو یو وخت لږ مخ مشکل وخت توان ده سره سره توان ده، نو دا توان په ټول تاثیر کې غونډه بازارو باندې افغانستان تاثیر کې، یعنی تجارت په چی په مال جنس باندې چې جنس او خلک شي اخلي وګټه مېږي تقریبا مخترمه
کور مو ودان سلامت وسی. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خراغ لست.
ها حمید الله هم له هلمند ولایت نه مېړی کني ولید، زما نظرم ده د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولې یو بل لار نه پیدا کوو، چې مثلا امیشه موږ له پاکستان سره پښتون کی ګری یو کډوا ټکان وسی زموږ لار په میاستو میاستو باندې زموږ انځرو شان میوي ټول د پاکستان لارې انتقالېږي، ولی موږ بدیل لار نه ورته پیدا کوو، ولی پر بل لار باندې کار نه کوو، وسی بل هوا ته ولاړ سي، بل هوا سره موږ تجارت همیشه د شل کال د 15 شل کال زموږ کیږي، مثلا همیشه موږ 10 ټکان په حساب وسی خو همیشه لار دې په سات کې د ستلار پر موږ باندې باندې کې، ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي، زموږ حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سی وبله لار پیدا کی په وایي د لیس په هر څو مساریب سی کیږي، خو مثلا هغه به هغه مساریب بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي، همیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو، ډیر سخت تاوان د موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي.
حمید الله خان، کته حکومت مثلا ستاله ربط شیوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي؟ دا اوس فرض کچې ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکي، څنګه حل کوي؟
زما خو داسې حل کوم چې زل یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان دا غیر لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي، موږ یو بل لار نه لرو چې مثلا له چین سره مثلا یو روابط ولرو، مثلا اړیکې سمې کور سره د چین لارې نور هیوادو ته ولېجو، یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د لارې لارې څخه کیږي چې د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو، په دې خاطر چې هغه کار څونه لمر سره ارڅ جنجال وکي خو لار نه پرا بندې، مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي، لکه کشنیال اکثر مسلم جنجال یې موږ دلته کپه د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو، دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي، خو موږ یې تاوان ډیر ده، په دې خاطر چې هغه به شاید سي نور هوا د وسره کار کوي، چې هغه مثلا موږ ته د غوڼه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو.
مننه کور مو ودان حمید الله خان. ګران صاحب، ستاسو خبرې به واورو، د دوو اوریدونکو پوښتنې وي. لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي، ولاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي، او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولی یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای. مهرباني ګران صاحب.
ډېر مننه تکال صاحب. تقریبا د لاس کاله موږ همدان لري وو چې د ناروغانو په برخه کې، د وچو او تازه میوو په برخه کې، په شمیر نورو برخو کې، ولی موږ په پاکستان تکیه کوو، ولی یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي، ولی سوداګري د سیاست ښکار کیږي. دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي، هغه له دولت سره دي، هغه د رسنیو لارې دي، موږ خپل مسولیت ادا کړی دی، خو دا چې ولې نه کیږي زموږ ستونزه دا ده چې موږ یوازې په هغه څه باندې تمرکز کوو چې زموږ په مخ کې وي، نور هغه عوامل چې له دې څخه وروسته په ولایت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، هغې برخو ته مو پام نه وي. مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغسې باید وکړو، له پاکستان سره یا دغسې وکړو، په داسې حال کې چې موږ په شپو شپو په تورخم کې دې ته منتظر وو چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لارې وتړل شي، خو موږ په ورځو ورځو او په شپو شپو موټر، تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته یا زموږ څخه انتقالېږي او یا وایو چې پاکستان ته ځي، نو هغه ته منتظر و هغه په لارې کې خرابې کړي د پاکستانی حکومت لوري بد چلند او هغه ناخوالې چې زموږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغانی ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي موږ په ټولنیز رسنیو کې تعقیبوو او موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجاهد روغتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي. موږ د لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله د وچ او تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو. نه پوهېږم ستونزه به چېرته وي. تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته خو باید یوه حل لاره پیدا شي. د هوایي دلیزونو خبره اورېدونکي وکړه، زما فکر دا به یو څه اسانه هم وي او په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هېوادونو سره د هوایي دالیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دالیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نورو هېوادونو ته د هوایي دالیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسېږي او بیا به یې ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې موږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وار وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له مختدیه ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خدا به تر یو څه وخته سخته په دې واوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم، څه ډول موټر واخلم، څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په برخه کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي، پانګوالو ته ورګرځي، ډاکترانو ته ورګرځي، متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډیره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پایه پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حلارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب، د لارې په خو هم بندي شوې دي، یعنی دا لومړی ځل نه دی. ولې فکر کوئ چې څومره د لارې خو دینه تیریږو چې ولې بندیږي؟ ځکه چې وخت خبرونه کم دی، خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارې بند لارو بندیدل او بیا په خوا تر دې دوامداره دا د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لاره خلاصه ده، خو د افغانستان لاره تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا دا پوښتنو ته که لنډ لنډ ځوابونه راکړي چې د خبرونې تر پایه څو پوښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کړو. مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي نشته دی، خو حل لارې څه ده؟ موږ حل لارې لرو که نه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه به په دنیا کې نه وي چې هغه دې د حل لاره ونه لري. ما وویلې چې موږ خو یوازنی هېواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. د هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي، حکومت سبسایډي ورکوي، ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي؟ موږ ته حکومت ته، خصوصي سکتور ته، حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 5 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلمه، ده ته ځمکه ورکي او دی د انارو یو هغه جوړ کړي، فابریکه جوړ کړي. ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی، هغومره انرژي هلته نه استعمالېږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خلک څومره انرژي نیسي. نو د رومیانو دپاره د روپ یو فابریکه جوړه کړي، حکومت ورته وایي چې زه تانه دومره کلو لپاره ماشوم نه اخلم، تشویق شي دا خلک. دا اوس زمونږ سوداګر چې دي د کال $2 میلیارډ پاکستان کې دوی هغه ورکوي، د ټکس ورکوي. په ترکیه کې، په دوبۍ، په منځنۍ اسیا کې په ډېرو ځای کې شته، خو دلته کلي ستونزې دي چې هغوی دلته پانګونه نه کوي. په دې کې دوی پاتې راغلي دي، ولې داسې دي که نه؟ یعنې حتی ته کولی شي چې مریضان په اے آی باندې اوس په آرټیفیشل انټیلیجنس کې ته د نورې دنیا ډاکټران سره آنلاین مریض غځولی شي، هغه ورته نسخه لیکلی شي، دلته ورته درمل اخیستلی شي. نن نه باید دې ځنه راوځو چې په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، دا د اے آی نړۍ ده. په دې کې هر څه انسان لري. دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري. هغه په نورو منځنۍ اسیا کې هم دغسې هېوادونه دي، تاجکستان دی، چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي او د نورو هېوادونو د خوب منډه که چیرته داسې یو څه نه تیر شو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو. زه باور لرم دا ستونزې حل کېږي. زمونږ میوه که مڼې دي، که انار دي، که انګور دي، د یو دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي، حتی د شیدو فابریکه موږ دلته وسپېږو.
کور مومدان ګران صاحب، د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخکې یادونه وکړه، دا څومره ممکنه ده؟ که لنډ ځواب راکړي لطفا.
سیاست او سوداګرۍ بیلول زما فکر په اوسنۍ حالات کې باید سخت په دې وسیږي چې مقابل لوری په یو هېواد باندې د فشار اچولو لپاره تب نه دوه چارې نه سره بیلوي. نو د فشار لپاره د دې څخه استفاده کېږي، خو تر څو چې دې ته ځانګړی میکانیزم جوړ نه شي چې سیاست بیل، لوبې بیل او یم چې درک بیل شي، نو دا به ډېر وخت اړتیا ولري. دا به خو متخصصینو ته اړتیا ولري، دا به داسې خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پوره پوره پوهه ولري او حل لارې ور معلوم وي. زما فکر په اوسني وخت کې په دغه سره یو څه سخت وي، ځکه په مقابل طرف د فشار غورځولو لپاره له تجارتي مسایلو څخه استفاده کېږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي.
او فکر کوي چې له دواړو خواوو، هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا، په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره؟ او که اما غسی چې مخکې یادونه وشول یوازې دواړه لوري سیاست کوي،
تر څو خو داسې کومه چاره نشته. خو که تجارت په خپله په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې، که د هغې خوا تجارت دي چې افغانستان ته تجارت کوي او که د دې خوا دي، په دواړو لورو باندې که فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسایل بیل او زموږ تجارت بیل دی، تاسو باید هېڅکله په سیاست کې تجارت ورګډ نه کړئ. یوه حل لارې همدا ده، نورې حل لارې زما فکر نشته. تر اوسه دواړه هغه که افغانستان دی او هغه که پاکستان دی، همداسې د تجارت له لارې غواړي سیاست کې یو بل باندې فشار واچوي.
مننه. او غازی خیل صاحب، نورې حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه؟
کور د سیدا چې هر څه حل لري شته. فرضاً اوس خو د فقطن ک دوی کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتونو لري، د نړیوال بانک لري، سارک سازمان د خوانه، د ایکو له خوانه، د سیو کمیټه، هغه نه خواهش وشي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي. سیاست سیاست دی او زمونږ تجارت اقتصاد باید د سیاست قرباني نشي. اوس به فقطن مریضان دي هلته، یا زمونږ لارې ولاړې دي، اخوا د هغوی لارې ولاړې دي، یا کډوال راځي، لارې باید خلاص شي، یو درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ په دې تېرو 15 کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی، پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی، موږ درېمګړي ته خاص نه دی کړی دی، درېمګړي مرسته نه ده غوښتي. او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي؟ که دا سارک دی، که دا ایکو ده، که دا یو این دی، دا سازمانونه خو د دې دپاره، یا اسلامي کانفرانس دی، دې دپاره چې د هېوادونو ترمنځ کوم مشکل را پیدا کړي، که هغه سیاسي وي، هغه نظامي وي، هغه دې تجارتي دي، چې هغه سره حل کړي. نو اوس پورې دوی تر زه نه پوهېږم چې افغانستان به شکایت کړی ویلي به وي پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري. نو دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فوراً دغه لارې باید خلاصې شي، هم د مریضانو په مخ باندې، هم د تجارت په مخ باندې.
ډېره زیاته مننه. او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکړي غازی خیل صاحب، چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي؟ پای ته رسیږي که نه؟ یو دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
بالکل پای ته رسیږي. که افغانستان تشویقي تجارت، تشویقي تجارت اسانتیاوې برابرې کړي، مالیات ورته لږ معاف کړي، دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي، دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هېواد داسې نه دی چې هغه دې په بل هېواد متکي نه وي، هغه دې خودکفا وي. امریکا هم تاسو ګورئ، د چین نه، د اروپا نه صادرات واردات کېږي، داسې به نه وي چې تجارت به نه وي، موږ به اتکا. خو دغه اتکا باید راکمه شي، په کور دننه باید صادرات زیات شي، په کور دننه باید تولید زیات زیات شي او تولید لپاره خام مواد باید د کوم لارو نه راوړل شي، په دې باید فکر وشي او د باندې سنجش پکار دی د حکومتونو کار دی او دا کیږي. دا د سیمه د چیرې امکان نه لري خو متاسفانه چې تر اوسه په دې برخه کې ډېر څه نشي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل او همدارز ځوان فعال عبد الله ګران، د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شپې راسره و، خو وروسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.
فرهاد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج رادیوی با گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش کنم.